افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. پیل خبرونه کېږي. جمهوری ریاست د پنچیر له چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې د کندوز خان آباد لار له طالبانو تصفیه شوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په ایران کې له چارواکو سره ګوري. جمهوری ریاست د پنچیر له مرستیال ولی او امنیه قومندان څخه غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولس مشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت کړی چې دغه چارواکي کابل ته راوغوړي. شغلی صالح لیکلی چې کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دی او د ده د نیولو سیاسي کول هغو خلکو ته چې لوی ادعاوې لري د شرم خبره ده. ځانګړو ځواکونو وړمه شپه د بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په عکس العمل کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثره یې وسلوالو اعتراض وکړ او هلته یې ځایي سرتیري 2.5 ساعته کلابند کړي وو. اعتراض کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي خو د چا د ژوبلېدو خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندوز خان آباد لوی لارې له شاوخوا سیمو یې طالبان ترشا کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبانو تیر څو ورځو کې د کندوز خان آباد لوی لاره تړلې وه. دوی خلکو ته زیان رسوه او ځورولې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرې عملیات وکړل او د دغې لارې شاوخوا سیمې یې له طالبانو چان کړې.
دفاع وزارت وایي دغو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې یو نوی طالبان وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو د سری قطعې ولایتي مسؤول او څو نور قمندانان شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پر ده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. فیروز الدین فیروز پرون دوشنبه وویل چې پر ده او همکارانو یې لګول سوي تورونه بې بنسټه دي.
آیا پاداش خدمت صادقانه؟
آیا له کرونا ویروس سره د مبارزه په سخت ورځو کې د صادقانه کار بدل همدادې چې سرنوالۍ ته د معرفي شم؟
تر دې مخکې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې مطبوعاتي مسؤول فیروز بشری ویلي و چې فیروز الدین فیروز د روغتیا وزارت له دریو پخوانیو او یوه برحال معین سره یو ځای څارنوالۍ ته معرفي سوي. پر دغو چارواکو تور دی چې له دندو یې ناوړه ګټه اخیستې او د کرونا ویروس د مبارزې مالي سرچینې شخصي جیبونو ته اچولي. د روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز الدین فیروز د غبرګول یا جوزا پر 11مه استعفا وکړه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسېدلی او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل سوی رافایل ګروسی نن او سبا د ایران له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې ولسمشر حسن روحاني او د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره وګوري. ګروسی اته میاشتې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر سو او له هغې راهیسې د ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې وخت کېږي چې ایران لا هم په وینا کې میاشتې دغې ادارې ته د هغو دو ساحو د کتنې اجازه نه ورکوي چې ګمان کېږي پخوا اټومي فعالیتونه پکې سوي. بل لوري ته امریکا هم هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګوي. ګراسي تر دې سفر مخکې ویلي وو هیله من دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنې حل او د مشکوکو ساحو د لیدو فرصت برابر سي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلوال محاکمه پیل سوې چې تېر کال یې دغلته په دو جوماتونو کې 150 مسلمانان ووژل. د محاکمې دا بهیر د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې روان دی چې همدغه ډله ییز وژنه پکې سوې وه. څارنوالانو پرون محکمې ته وویل چې بریدګر برینټن تارند هوډ درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او جوماتونو ته اور واچوي. د څارنوالانو په خبره دغه 9 کلن بریدګر دا پلان 3 کاله مخکې طرحه کړی وو او هدف یې همدا و چې د امکان تر حده خلک ووژني. پر وژون کې د 150 کسانو د وژنې، د 40 کسانو د وژنې د حادثې او یوه ترهګریز عمل تور پورې سوی دی. ټاکل سوی دی کس ته له کوم شرط پرته د عمري بند سزا واورول سي. د نیوزیلند په قانون کې د اعدام سزا نسته. په بیلاروس کې چارواکو د وروستوي اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او ځینې نورو احضارول ګړندي کړي. بیلاروس هڅه کوي چې د مخالفې ډلې لوړ پوړي رهبران د وروستیو اونیو د اعتراضونو په تړاو مجازات کړي. د مخالفانو دا ډول ځپل په دې معنی دی چې دغلته د 15 دورو لپاره پاتې سوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې اوس د شپږم ځل لپاره هم بریالی اعلان شوی په قدرت کې د پاتې کېدو هوډ لري. خو شاوخوا یو لک کسان او د لوکاشینکا ټاکنیزه سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا د وروستیو ټاکنو په اړه اعتراض لري او وایي چې درغلي پکې سوي دي. د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغو هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. دغه عرض پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درج شو او پکې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې له پامه غورځولې چې د محرمیت او په امریکا کې د کاروونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 45 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات منع کوي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله سوې او ولسمشر ټرمپ بیره لري چې ټیک ټاک شي د چین کمونیست ګوند په پلوي د غلطو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. اوراکل او مایکروسافت کمپنیو دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه رانیسي. خبرونه مولا ازادي راديو نه واوردل تفصيلي زموږ پر ویب سټ لوستلای ازادي راديو ډاٹ کام یا هم ازادي راديو ټکی او ار جی. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ملي پخلاینی علي شوراوي چې د بین الافغاني خبرو د جر پایل لپاره دی د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. اسدالله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د بین الافغانی خبرو د پایل کرات سرک لا هم نه لګیږي، خو په دغه بهیر کې ښکیل اړخونه وایي طالبان او دولت دواړه د هدف ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وایي چې د بین الافغانی خبرو په وړاندې شته خنډونه له منځه تللي. قریشي چې ټاکل شوی نن سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري، خبريالانو ته ویلي د افغان سولې بهیر کې همکاري ته چمتو دی.
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده. دې برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو. مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده. د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو. دا موضوع له ستونزو سره مخ وه، خو اوس د دغې ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی.
قریشی ونه ویل چې له طالبانو سره به په کومو مسایلو خبرې کوي. خوشمنه وکړه چې د ورځې پای کې به د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. طالبانو بیا ویلي د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر پر رهبرۍ دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو، هلته د میشتو افغان کډوالو او سوداګریزو اسانتیاو په اړه خبرې کوي. تر اوسه د افغانستان دولت د طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې تیر کال د تلې په میاشته کې طالبانو پاکستان ته سفر کړی وو، حکومت د سولې لپاره ګټور نه و بللی. هغه مهال د ارګ ویان صدیق صدیقي ویلي و چې پاکستان د طالبانو د قربتوب پر ځای هلته د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یوانی وکه دا هم ده چې پاکستان ته د تللي طالب پلاوي یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر پر غړو د سفر بندیز لري شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د بین الافغاني خبرو د ژر پایل لپاره باید د بندیانو د خلاصون چارې بشپړې شي. عبدالله تیره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل سولې ته د افغانانو لیوالتیا په وروستۍ لویه جرګه کې څرګنده شوه او د ده په ټکو نور باید د ولس رانځ ته پای ورکول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د پاته طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې لا پرمختګ نشته، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسیږي.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا د طالب بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ د بشپړېدو خبره په داسې وخت کې کوي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت په اسلام آباد کې دی او نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. د حکومت سرچینې که څم د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې د کوم پرمختګ یادونه نه کوي، خو وایي چې هڅې روانې دي چې یوه حل لاره ورته پیدا شي. که څومره نتیجه وروکو د کابل د شکردری ولسوالۍ د تصفیه خبر ورکړی وو. خو راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې ور بیا د وسلولو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریال لیما هادي د ولسوالۍ ته ورغلی وه.
د شکردری ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هر ورځ په دې سیمه کې د نامنې له امله خپلې سیمې پرېږدي. د بې ځایه شویو دقیق شمېر نشته، خو له سیمې بې ځایه شوي افغان ګل چې د کابل ښار ته څیرمه اوسیږي وایي:
نو جنګونه سوه، ورځ بعد سوه، طالبان سوه، درس خلکو تښتېده، موږ هم لږ لږ کالي راوړه، څه پاتې سوه، ګډوډي سوه، درس روغ ووت سره.
د شکردرۍ ناامنۍ په ګاونډي د ګلدری ولسوالۍ په امنیت هم اثر کړی دی. د ګلدری ولسوال محمد عظیم دلاغا وایي که طالبان په شکردره کې ونه ځپل شي، نو د ګلدری یو شمېر سیمې به هم ناامنې شي.
بلې هو سل په سلو کې ګواښ و. دا تهدید و چې زموږ خلکو کډه وکړه او له ګلدری لاړل. ګلدره کې طالبان نه ول. د شکردری د طالبانو له تهدید نه چې راغلل د ګلدری او شکردری غرونو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. خلکو د ویرې له امله له ګلدری کډې وکړې.
خو په شکردری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مسؤول بل څه وایي. د دغه مسؤول په وینا له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې کله دغلته عملیات وشو اوس پکې طالبان نشته. د ځانګړو ځواکونو د ټولي قماندان سرجنګ چې د شکردری د عملیاتو مسؤلیت یې درلود:
په هغه وخت کې دا د ګلران په دره کې چې دی، له د ګلران دره ده، د ګلران ولسوالۍ کې چې دی، طالب راغلی وجود لره. زه هلته لاړم، د آخرین درې د ګلران ته زه لاړم، بالکل پکې طالب وجود نه لره. چې په هغه ورځ باندې والي صاحب هم تشریف راوړه، ګلران درې د خپل والي صاحب د کابل تشریف راوړه او د خلکو سره یې لیدنه وکړله. د دې په خاطر باندې چې خلکو ته اطمینان ورکړي، موږ هم خلکو ته اطمینان د دې په خاطر باندې ورکړي چې طالب دلته نشته.
د شکردری له بازاره لرې د شاه او عروس د اوبو تر بنده لاړو. همدلته د ملي اردو وروستۍ قرارګاه ده. دلته د ملي اردو مسؤلین له موږ سره خبرې نه کوي، خو یوې امنیتي سرچینې موږ ته وویل چې له دې ځایه ورهاخوا په چپه او ښي دره کې طالبان حضور لري. که څه هم یوه اونۍ وړاندې په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو طالب ضد پوځي عملیات کړي وو. محمد کبیر د شکردری ولسوالۍ قومي مشر دی. دی وایي د نامنۍ او د طالبانو له ویرې خپل کور ته نشي تللی.
یو دوه درې علاقې چې بیخي داسې غرونو ته نږدې، یعنی غیر علاقې غوندې لکېږي، بوده باشه و بیا بالاخره دغه څلور پنځه ورځو کې حتی زموږ دغه کلو پورې هم تعداد را ورسېده.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل شکردره ولسوالۍ او ګلدره ولسوالۍ امنې ولسوالیانو څخه شمېرل کېدلې، خو د دوه میاشتو را په دې خوا دغه ولسوالیان کې طالبانو حضور پیدا کړی دی. او یوه هفته مخکې ملي اردو په دغه ځای کې تصفیوي عملیات ترسره کوي، او په ترڅ کې د دفاع وزارت وایي چې په دغه ځای کې هیڅ طالبان شتون نه لري، خو ځایي خلک وایي دغلته طالبان تر اوسه هم شتون لري. لیما هادی، ازادۍ رادیو، کابل، شکردره ولسوالۍ.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونې پاکستان ته د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسید. په لیکنه کې ویل سوي ګمان کړي چې پاکستان به پر طالبانو اغیز ولري، خو وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې هم ځینې پر پاکستان بې باوره دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو په وړاندې ټول خندونه لري سوي دي. قریشی ویلي نن سیشن به اسلام آباد ته له ورغلي طالب احیات سره خبرې کوي. د بین الافغاني خبرو پیل ظاهرا د بندیانو د تبادلې د نه بشپړېدو له کبله له پنځو میاشتو راهیسې ځنډېدلی دی. دان انګلیسي ژبې پاکستانی ورځپاڼې هم د شاه محمود قریشی د څرګندونو یوه برخه خپره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي چې قریشی د طالبانو او امریکا او اوس له حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې پیچلتیا ومنله، خو زیاته یې کړه چې اوس ستونزې یوه په بلې پسې هوارېږي او د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. په لیکنه کې دغه راز قریشی د افغانستان په سولې کې د چین د رول ملاتړ کړی دی. اسلام آباد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت چارواکي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د جمعې په ورځ راپور ورکول سو چې پاکستان د هغې نړیوالې ادارې په تور لیست کې له شاملېدو څخه د ځان ژغورنې لپاره چې په نړۍ کې د ترهګرۍ